السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې له منځه وړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خپالو رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تېر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبې تر راتلونکې شنبې د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړي او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړی د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګ منه کړی، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې خبرې کړې دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړې چې په تخار ولایت کې یو سړی او یوه ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او که نه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې یکشنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9.5 درې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډېر خلک د بېلابېلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د اساسو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالاتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. دا اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی ان ان د راپور په اساس دا اسناد ډېر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د فایف آیز ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او برتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د خزو پروګرام نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې له منځه وړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله سنگزی راپور ته.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودېدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوند چې د سپتمبر په 12 په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانان وو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. وو. د غوشیه افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یو وحشتناک برید بللی وو چې په خبره یې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کېږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. که څه هم مجاهد نه دي ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبري کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څانګې د رهبرۍ په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سربیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوې. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنګیالي له افغانستانه تېښتې ته اړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبریالانو ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبریالان له ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولي دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼه په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبریالان په اړه څه وایي، تفصیل به له فیروزه عزیزی نه واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبریالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبې په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبریالانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالرونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
راځي تر ورځ د لوړو زده کړو وزیر خوست ته سفر درلود او رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي، ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغه ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یو اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنې د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې د عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي. دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پرېکړې د بیا غور غوښتونکی دی، تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اسرائیل پرون په دو لورو غزه او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی. و راپورونه مخې د غزه په شمال کې د اسرائیل په برید سره لکتر لګا واتیا کسان مړه یا ټپیان شوي. خو په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیل د حزب الله د قومندې مرکز بللی په توغندیو وشتل شوي. صفی الله ستانگزای او د موضوع تفصیل.
د اسرائیل په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیل لګیدلی. امریکا د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلي اور د مړ کولو هڅې کولې. د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر 8مې وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ، د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بل اخره د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې وروسته اونې څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یو برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي، د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قومندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت د حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو استوګنځای په یو ډرون برید سره هدف وګرځول شو. نتنیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري برید کړی، خو ویلي دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله یا سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لکتر لګه 80 کسانو د وژل کېدو یا تری تم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 83 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پایل سره لومړنیو اهداف وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لکتر لګه 40 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
اکثر د
میان خلیم را بندی ولگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کومو ستونزو سره مخ دي
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي فعلاً د یو سترس خبره ده د فکر خبره ده
کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي
دومره یعنې په تشویش یو مونږه دا چې راووتلو صرف د همدغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي دینی عالمان پاکله څه وایي
دا د دین خلاف عمل دی دا د اسلام خلاف عمل دی دا د انسانیت خلاف عمل دی مونږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اگتون کن کلا چه ده دوازرا و یویشتم کال دی آگست پی نمایی که طالبان دی دوم جل پارا بیا واک تا ورسیدل دی خپل حاکمیت پا مغا لمره و که لشپگم طولگی سخد دی پور تا طولگی و انجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی کری په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه را وګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړې کړې د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسېدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلې حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي
امغه پنځلسم د اګست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راننه شوله هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله موږ په کور کې ولو امتحانونه م خلاص شوي وله او رخصتي م پیل شوي وله نو بس زه کور کې وم خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشې سول ډېر یو غیر قابل باوره وضعیت و دی موږ لپاره په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی خو هېڅ همغسې نه و او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه لکه ښه ښوونځي به څنګه شي پوهنتونونه به څنګه شي امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي
بله اوس لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي لې ابتدا نه دي تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی
اقامه را
رانی کی لکه زده اتلاس کلونه جیگایما امکان لید با فامیل تیور کی او ما تیرانی کی کدوی ما تی قامر رانی کی زمجبوره ام چی بیرتا دخپل وطن تلار سما والتا بلغو ما تحیط دست نشتا نو امکانات دیشتر چیز بیخیر ده پانتون نپاتشه ما ده ما خواین دیورونه ده مکتب نپاتشی
ده موضوع که تاسی بیرتا مجبوره سید چی افغانستان تلار سید سرقم پیش بینی کوی ده افغانستان وضعیت معلوم ده چی آلتا ده خدیناو لپاره ده زدکر دروازه بند دی لکار را گرزولی دی په خور بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره ته بیرته افغانستان ته ولې ګلسی د څومره تاسو سره مخ کی
دا وکړ د استرس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلی یو د یو هدف لپاره موږ هدف د یمغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو بیا په اصل کې موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بیرته افغانستان تلار شو مونږ نه خوانځي ختم کړی نه مو پهنتون ویلې مونږ بیرته هغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هیڅ شی ملاست هم نه راځي نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو د دې هغه سره مونږ عادت شلو بیرته هغه سیمه حل ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویا سخته خبره ده او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډیر ضروري
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي وځي خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډیر سخت ده د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې ته مونږ اوسېږو مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته ده نو مونږ دلته نه کار کولی شو فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فري دي مفت دي خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي
بله څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ آیا ورته آزره یاستئ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ
که چیرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم اول ته لاړه شم ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي
دارو خانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې کار او آرام ژوند امکانات نه وي نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان هیواد د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور مال خلاصه هر څه پرېښودل ترکیې ته کډوال شول خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی
دومره مشکله چې به حدا آتا من کور ژوند زندگی هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کړل چې مګر اوتلو حتی خپل عزیزان خپل دوستان هم خوشی کړل خپل والدین هم خوشی کړل د اند اولاد په سربانه ستو چې د من اولاد یو سرحد ته ورسیږي یو آینده خسی نو ډیره مشکله ده ډیره زیاته مشکله ده انسان خپل نشي ولې خپل خپل باندې هڅه دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور ژوند زندگی هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی
بله اوس تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سره مخی جای اسناد درکی نی درکی بیرت افغانستان تلیگل که گی پاتی که گی دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده
دیره بی حد لزغم نواتلی ده دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانکی یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فکر که چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی آیا دی منگ سرحد بچنگه شی منگ اولادون بچنگه شی دیره مشکله ده یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نلست سوگی وی
بله تاسو دا امکانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وصل چه زدکلی وکلی مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دیغو لونه خوانزی تا نسی تلی دیوی مور پا صفات تاسو لعاکم نظام نا نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زمونږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشې کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسانو هم دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په منګه باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د منګه له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خیر اوسئ. ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلان پاکله چې له ښځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینو دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینو نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمنګ مېرمنو ډیر سبا کړی. نو دوی ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي دسې دي. موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو، دا د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې جواب کړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوراني سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنټس وای. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې ډیمیچ مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاخه یې طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټالویډز په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونی جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو په اول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو په اول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي. دا سپور بتال کې ټک سوي دي. او دلته د فرعي انرژي سویه کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په طاقت ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولی دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوبل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوی دي
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کله کاتب ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات، انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازموس د عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرې کې چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی بی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک د اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغو سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه داسې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کچې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو داسې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پړسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چې حلقوي سیستمونه مشبوع او یا یوه برخه غیر مشبوع ده، لکه کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاټیکو مرکبات ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمول CnH2n. د سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان. او چې دا یې شکلونه دي، بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنۍ کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځنۍ کړي یې د 10 څخه تر 12 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات د کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې معدلي عبارت دي چې دا ډول سره یې موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو، ګوګرو تیزابو، هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربن او هایدروجن غیر مشبوع مرکبات دي، چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکه د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري ده په عمومي ډول د تیلونو ساختماني ایزومیري هغه وخت منځ ته راځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکه په یو طرف پاکې وي د سیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نوم ایښودنې ده چې د ایفاق په طریقه سره یې نوم ایښودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینیج د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرنټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نوم ایښودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د فولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپلو اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفي نږدې یو شان وي نو د ایښودو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نښه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایښودو ټکي ډېر سره یو سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استثنا دي. الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولر چې ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګوني اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګوني اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیین شوی. د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر مدل نرے کا مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزاد باسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے اوت زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی منا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوز چرتا مسافرا نتری خبری گم او نزما خبر ورزینا و مسافرا پک مخور جانانا مسافرا زمنگ منس کے او تمر کنو کرخ دینا مسافرہ مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافرہ